السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت له لا درک شویو ښځینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډیر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړې. چاوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
په امریکا کې یو ښځه او میړه د 4.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوی او دویمه نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان ښځو د فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ښځو سره د تبعیض ترڅنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقونو سرغړونه دوام لري. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیال هیدربار بې درکشه و افغان ښځو ته په اشاره ویلي که طالبانو ښځې نه ویني ولی د دوی حکومت باید ومومي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو موسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نه شي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
امروزه دخترایی که قبلا
نن هغه انجونی چې په خوای فعالیت یا کار نو کړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکي روښانه ښکاری، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې نړیوالو بنسټونو په یو وخت له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو افغان فعالانو ترک ولګوي. طالبان په ټوله کې ځان د ښځو حقونو ته اجمن بولي او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې پوهنتونونو ته نجونې هم تللی شي، خو په دې شرط چې اسلامي حجاب مراعتوي. بل لور ته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې هم د یو شمېر طالب مشرانو لوڼې او زامن پوهنتونونو او ښوونځیو ته ځي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لوڼې په خصوصي ښوونځیو کې درسونو ته دوام ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړ زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین یې ووسي. دا ښه خبره ده او زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخاګله آزادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اونیزه خبرونې لرو. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړې. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغلی متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوی دی د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګ په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1200 ټنه نور مرسته هم ولېشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې جلاده ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبري کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي لکه بلابند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثرو ډاکټرانو له دریو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا چې دغه روغتونونه له نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شوی یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
Right now up to 3.5
ازردمه مو کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړی چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 22 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادۍ رادیو د راپور خبرولو وروسته د دریو ماشومانو له بېوزله پلار سره بېلابېلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ. احسان الله ته خدای په یو ځل درې زامن ورکړي وو، خو د بېوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د ازادۍ رادیو له راپور وروسته بېلابېلو کسانو د دغه افغان ملاتړ ته ورودانګل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي و، خو د بېوزلۍ او مسکینۍ له امله د هغوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارجي میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه واخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړي او نور بیلابیل مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پاک ژوند راکې، هغه په دې خاطر چې مقصد زبیر زی پول بتلی هم پروتیکار درې دانې اولادونه راکانو. بیا د هغه څخه چې زما د راپور نشه سو همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یو کال لپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده، او بل یوې خورکۍ چې اوس یې $1500 زما د لپاره نقدي مرسته درته غزای پر دغه همکارانو راستولې وراولې ده. نو ښه شکر بیخي مننه زین کوم الله دې دی وساتي. بل یو دوست انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړی و یو د پرچین میده شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او له ازادي راډیو مننه کوي چې د ده د اولادونو سره د مرستې سبب سوه.
نو زه بیخي زیات خوشحاله یم د هغه کارکوونکو چې در دغه ځایه پر راغلي دي. زما ږغ پورته کړی دی په شخصا د ازادۍ راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې زما ږغ پورته کوي واورېدئ. زه یم زورکاره سړی، زما د اولادو یکنه یعنی لس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدلې چې دوی پیدا شوي و، زما ږغ هیچا نه اورېدلی.
احسان الله همداراز پر نورو خارج میشتو او بډایه هیوادوالو ږغ کوي تر څو د ده غوندې د نورو بېوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمه د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدلی شي. اسمت ساروانی تفصیل اوروي.
دا جوړه تورنه ده چې په 2018 میلادي کال کې په سایبری حملې د بیټکوین له ویپاڼې د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت غلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لورې د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پردوسې غور د سې شنبې په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه ښیي چې د مجازي پیسو غله خوندي نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وښوده چې د ډیجیټلي پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2018 میلادي کال د بیټکوین پر ویپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوېد. که چیرې د شتاین او د هغه د مېرمنې جرم ثابت شي، تر 10 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو له دې سره د خبري ټولګي پای ته ورسیدو. زه په 8:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس می مایک خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما سلامونه ومنئ. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې.
افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لوري د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سرک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، قومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟ تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه مغاک پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت له پایله د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړی. یو اعتراض کوونکی میرمنه رازیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسواچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
دا یو شمیر سیاسی فعالان و باور هم داده چه طالبان دا اسلام لنما پا گتی دا افغانان و انسانی حقوق در پخولانده کوی. دا سیاسی چارو یوی فعال شکریا بارکزی ازادی را دیو تا ویل
دا اسلامی اصولو پر بانست مانده. تاسی یو چوک پا زندان که نشه ساته بغیر ده یو محکمینه، تاسی یو چوک بی اجازی ده یو چاک کورتن نواته نشه، تاس پیو میرمنی بانده لاس نشه چی گوله. هر چه پا اسلام که خپل چوکارت لرید. متاسفانه نن طالبان اغا چوکارت نمانی. متاسفانه پا دی بانده سخت در دیگه ما چیز منگ پا ملکی تیر چلویخت کلون نمخ که دی اسلام پا نم بانده چه کم تجارت و نسنده نپوری همش چلی.
په همدې حال کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کلوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولی او وایي
باید ټول توقیف خانه او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کېږي، انجونه ساتل کېږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداري د ښځینه پولیسو او مدیرانو طرفه وشي. د طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولای چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځې پر لپسې هڅو وروسته هم ونتوانېدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او ویداګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخباراتو ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي، پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي، میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جنو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل شرسیا بولسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پریږدم. کابل شرسیا بولسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغو مرستو څاروی کې شوي دي خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي، بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کې ورکې شوې، څنګه شوې، باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ به وي او د سیادت په جامو کې وي. د ازادۍ راډیو نشراتو خپرونو او مجلونو موږ په خورا درنښت منندوی یو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپلو ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ تر چارواکو او مسؤلینو رسولی. په چارو کې لا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بې شمېره تبریکیانې تاسو ټولو ته، همکارانو ته یې وایم، اوریدونکو ته یې وایم. زه صدام کلم یار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډېر ښکلي خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګ د خلکو ټولنیز مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعیت ډیر څه مو ځینې زده کړي دي. په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه ځینې زده کړي دي، په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه ځینې زده کړي دي چې همدا ازادۍ راډیو یې او همداسې روانه وي.
سلامونه نیکی هیلې مې در واخلې. ناصح جان ما د چین ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادۍ راډیو نشرات په 0.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او خسته بلدا چې د ازادۍ راډیو خو موږ ځانګړي مینهوال یو، په خاص کر د طالبان راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینهوال شوي یو، په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپله سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوئ باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمېره ثبتولی شي: 0040221124015. 0040221124015. پینزلس تربیا خیچاری په نور خبرونو کې سمالا همکارانو سره وسی.
اوریدونکو له دې سره د دغه خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. اتنیمې بجې دي. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ لرو، خو راځئ چې اوس د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استادو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کور ته نه وړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس کوچ اسمنګ جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره د خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې انګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
ټول باید زوی ته واده وکړو چې انګور خپل راوړو کور ته، دا کور کار مرونه بیا وکړو بیا لور واده. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چاو کو باید انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل واده. مثلا مور یې نشي کولی، مونږ نشو کولی، باید انګور راوړو زوی ته واده وکړو
ده. فرا اوسیدونکو نرگس چې پینځه لونه واده کړي وای کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړې ده. دې ته یې نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راواده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسېږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورېندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسېدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کېږي یا هم داسې چا ته ورودېږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه؟ ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چی نکنه؟ یه خون نشد
زوی موتاد دی روانی یا کما بله سنزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زمان نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکو. خوز موک ده فرا خلق بیداسی نکوی، ار وقت چه خمر کرشی خور او لور ورکوی، زکه پوهیگی چه که خلق هر وقت پر رای باری نرزی. بل ده جلی عمر هم تیریگی، زکی نم چه زوی ته خزه وکرم لور بدبخت اکرم چه زوی ما ته انگور روری. نه، زموک مشرانو دا کار اشتباه ده.
بری پیدا کنو ما بیشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک کارس بخو میارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا آسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله اوس یې څوک نه غواړي، له بسه چې ډېرې خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی ته واده کوي یا انجینای واده کوي؟ انجینای بیا پاتې کیږي داسې زړه کیږي یا ما سړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي؟ داسې خبر ده، بیخی از روانی هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه روح ښځې راځي نه ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهنده نسته، دا خلق دغه سیکلی ده. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلن کهی دستی زور بانده خبری کهی که تا پاتیشی به پکور که دستی خواهند نملاویدی دستی دستی خبر ده، نه دا زور بانده کهی دا خپل مور و پلار و هغه ده مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی که نور کهی با وقت بانده هر سوک رازی نور کهی. خپل زوی واده کهی بیا خپل جلکه دست پاتی که گی وی خپل زوی تا اول واده کهون بیا تا جلکه دا بعدن واده که باز دست دست بیا زلکی گی سره سر سپین که گی.
کومین جونه چه دی کورانه دی بغوری لوجه یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره:
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکي، د دې ترڅنګ چې څه روانی ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کېږي غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کېږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانوني سن توري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند د خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې به راتلونکي کې څوک چېرې بار راځي ورته یې نه ورکوي څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په اضطراب باندې اخته کېږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خفګان اخته کېږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د ناامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دو هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلی یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله جوان سره نه مخامخ کېږي، مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تباه کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپله توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کېږي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډېر ده. اول کې دا چې نجلۍ هم خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زموږ جامعې داسې ده چې یو نجلۍ ټول خلک هغې ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې څرنګه خبره اوري او په کور کې څرنګه خبرې خوري اوري، دا یوازې نجلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند نجلۍ ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده
نجلۍ
ته انتخاب ورکړي. نجلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا نجلۍ ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې نجلۍ پریښې ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغسې پاتې شوي؟
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده، د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي. او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځه لري، دویم ښځه ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي، هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلي چې سره لیدي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په عامه اصطلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکوي. د زموږ جامعې خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي، هر څه وایي. دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا نجلۍ ولې تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکوي او تهمت هم ورکوي. دا نجلۍ کوم بل چا سره مینه لري، بل چای خوښ ده، د دې لپاره. داسې خدا نه وایي چې دا نجلۍ خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې، مور د دې، ورور داسې ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا یې همسې پاتې کېږي او زری کېږي.
تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زه هم پیغله یم.
همدا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غونډې مې ده، دی زموږ کار کوي او زموږ خرچ مصرف ده راوړي. د دې لپاره زه اوس دا نجلۍ مې نه ورکوم، ځکه چې دا نجلۍ مې ورکوم زموږ په کور کې څوک نشته چې زموږ خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره هم ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او دا نجلۍ باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي واده بشي.
د څه معنی وایي چې اول انګور راوړم بیا دا واده وم؟
خامخا وایي. زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
څه وایي؟
وایي چې اول انګور راوړم بیا نجلۍ.
اغلی ساجده په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات ځواب مور کوي، ځکه وړ او درن خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او سنزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. 00
دویشت، یوولس، سلیرشت، شپک سوا و یو. تربیه پرزه که چی است؟ علام و مال او ملگره.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی، په دې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کی هلی، د ملت حق هغه حق حقوق دی، د ژوند حق لري، د سوکالی حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کی، شغل او کار ځان ته غوره کی، او نور دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که هده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت به چاکه.
افغان سه پکم و مواردو که او ده کم و دلائل لمخه از این وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پاقبنه بباس نکو، پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. د په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسره باید مقابل کې ودرېږي، او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباع و حقوق، د وګړو حقوق، د اقوام و د سیمو د ولایاتو، نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړي ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دیته دغه کې متعهد کی، د میثاقونه دی بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي، هغوی پاکله بنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکومه، که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلي شي، انشاءالله دا ستونزی بنی، چون من دیر ستونزی چه لگلیل دی اغام دا تابیز او دا عصبیت لکبه لیل دی، او اغا دیره مشکلی هم عمده دا چه من گونه توانی دلو ملی نظام رامن سکو او یو ملی طولن شو، یو ملات شو. نو خدای دیو که چه نړیوال قوانین او ملی قوانین او الهی قوانین طول کما حقوق پلی شی، او منگی و روخانه مرافه طولنه ولرو
پا ملی قوانونو که سنگه ده ملت حق سنگه بیان شویده که نده شوی
دقیقا راید شویده منگا اساسی قانون یا فصل لری ده ادباع و حقوق و وجاید و پا برخه که مکلفیتونه ده دولتم پی که معلوم دی ده ادباع هم پی که معلوم دی ده حریم ده خلق و محفوظ ده حق به تعلیم لری حق به جوان لری حق به استوگنزی ده انتخاب لری حق به کار لری حق به تحصیل لری ده حقوق دی او پرتا لمحکمه لحکمه هیچوک نمجازید که دلیشی چه غلطم پا نور قوانین که مدنی قوانین که هم ده ادباع حقوق ده خرادی ری اشاره شویده که ده اساسی قانون پرتلکو منگا اساسی قانون در طول نغنی او وقتل ایده پا دیکل بینه افسوس چه پلای نشو
کوروادان افغان سب ده دولت مکلفیت سره پا دی برخه که چه ده ملت حق تامین کری
هر اگه چه چه ده ادباع و حق ده ده باید نقص نیکی هر اگه چه حق ده اگه باید ورطب ده ادباع پا منز که باید تبیز و نیکی ده استخدام و نیولی تا طول خدمات لکه صحت تعلیم تربیه صحی مسائل طول سی متباید پیو دنگونی هر زه که ده بودیجه ده ویش پک لبنی باید ده وگرو ده سی ما حقوق رایت که او ده خلق و ازادی و اجتماعی تا باید احترام مساتی ده ده دولت حقونه دی او ده سی نور چه اغا باید کما حقوه رایت که چرا یا وارد خیده غشو دامانه چی یا پی که تابیز ده یا پی که یا بل سنزه ده یا پی که بیتوجوی ده چه ده دیر غختل غختلی نظامونه بیادالتیانی او ده حقوق ده ادباع و ده حقوق ده نر آیت کول لکابل رنگ شوی ده او بیابم رنگی گی
که چرا پا یه ویتولنه که ده ملت حق نقص کی گی نو ده ملت ده چه کول پکار دی ده خپل حق ده تامینوال پا منظور
چوبتیا حل لار نه ده د هر وګړی هر تابع باید خپل د حقوق دفاع په دی باندې شران واجب ده حتی که څوک د چاپ حریم باندې نوځي هغه قتل واجب کیږي هغه باید د خپل د حقوق نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کورته نوځي او شریعت او قانون او اصول د حق ورکړي چې تا تبرید پر وکا که آغا مرد شو تو پی که مجرم نی دا مانا چه تا مرگ سرحد پوریم باید بیادالتی پا مقابل که سرده بود ریگی دا مختلف لارو چارونا دا قانونی و اصولی لارو چارونا او دا خپل غاگ باید پورته که تر وچه عدالت پر طولنه که تامین شد
افغان سپ اسلامی قوانینو که سنگه آیا دا ملت دا حق پتراو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه
څرنګه مې چې مخکې وویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده او روسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دي موارد ته اشاره شوې ده تنه څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چه کما حقوه آغا پلی که او هر چوک دولتی داره تورزی احساسو که چه از آغا اصلی مرچه تراغ لیمه دست احساسو نه که چه تاجک ورش پختانه تا احساسو که زیو پختانه تا تلیم یا پختون یا وزبک گرور تا دفتر تا ورشی دست احساسو که چه زیو وزبک تا ورالیم در حال چه آغا نظام دا و آغا دا نظام چاروا کدی او آغوی باید دا نظام دا بقال پارا عدالت تین کی او دا قومون و ورون و خپل و خپلوان و ترمند باید ایت نوا تبیز داغه نکی عملی نکی
افغان سب تاسو براندیز نسری تر سوچه پیوی طولانه که دا ملت حق ناقص نشی ساس به نظر ساس براندیز بچوی
پیشناد عدالت دا عام عدالت ننانی نظام تزما پیشنهاد داده چه دوی باید افغانستان دو وگرو کمانس که ایت نو تعبیز تلامن ونو وحی برعکس باید دا عدالت تین که خدمات لري کی او د خلکو د خیر خیګنی په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کی او د دې باید پالاوی وکړي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، تر څو موږ د پخوانه سلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمونږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.